پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شي برګم د اساسي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادي تر پښو لاندې شوې دي. انټونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په واشنگتن ډي سي کې د خبري کنفرانس پر مهال دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. وړاندې د انټونی بلینکن د دې څرګندونو جزئیات په خپرونه کې اورېدلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي اداره یا اوچاوي په ټوله نړۍ کې څه باندې 811 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي یې تر ټولو ډیر له نیستۍ کړپېږي. ملګرو ملتونو ویلي د نړۍ په کچه د لوږې ناورین روان 2022 کال د تیر کال په پرتله په بیړه د خرابېدو خواته روان دی. دغه سازمان وایي په افغانستان کې دا مهال 40 میلیونه کسان چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي کېشي بشري مرستو ته اړتیا لري. افغاني ولس له بریتانیایي صابر ځاځي ته د بریتانیا د امپراتوري دویم عالي نشان یا مډال ورکړل شو. د بریتانیوي رسنیو د راپورونو له مخې دته د بریتانیا د ملکې دویمې الیزابت د واکمنۍ د اویایمې کلیزې د څلور ورځني جشن پر مهال د بریتانیا د امپراتوري نشان یا او بي ای ورکړل شوی. شاغلی زادی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی هیله مند چې د غنو نور هغو خلکو اچي هم وستایل شي چې د کډوالو په برخه کې نستړی کیدونکو هلې ځلې کړې دي. صابر په 1999 کال کې افغانستان بریتانیا ته په ډیرو سختو شرایطو کې رسیدلی وو. په شمالي وزیرستان کې له تیرې وی میاشتې راهیسې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وپیش ثبت شوي دي. پاکستاني رسنیو تیره ورځ د دغه هیواد د روغتیا وزیر عبدالقدیر پټیل په حواله ویلي چې د وروستۍ پیښې قرباني یوه وکیله نجلۍ ده. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ویروس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د 1960 کال له پیله د ماشومانو د پولیو یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده. په افغانستان او پاکستان دواړو کې اندېښنې داري چې ممکن یو شمېر پیښې د ثبت له بهیره پټې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه د سیفیرودونسک په ښار کې له روسانو سره په جګړه کې ځینې بریاوې لري. زلنسکی د سرګندونې بیګا خلکو ته په خپل وینا کې وکړې. هغه زیاته کړه په مجموع کې د دونباس په سیمه کې نظامي وضعیت چې د مخکې ډېر ستونزمن بللی و نه دی بدل شوی. پر اوکراین د روسیې له یرغل 3 میاشتې تیرې شوې او له نړیوالو فشارونو سره سره لا هم روسیې د جګړې د درولو لپاره درولو ته غاړه نه دی ایښې. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو اندېښنې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه سره شریکو موضوع مول طالبانو سره هم شریکه کړې ده. په کابل کې د طالبانو په منځګړیتوب د تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد ترمنځ د روغي جوړې د پلاوی لې وغړي سره شهیدلې یو په اسر آباد کې مو لیبی پیش خبرو
صاحب دغه واقع شوی ده. نو د چسپکی مین معلومی کی گاڑی ده یو سیټ ده شاته ټیر صحیح خودل شوی ده.
په کندهار کې به مېرمنې د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی.
خامک دوزی ده مردوزی کار دی کرشنل کارونه دي لاسي کنداري غاړي دي او خیاطی ده او داسې نور.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوی دي. انټونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د لژکیو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. طالبان وایي دوی به په هیڅ صورت د مذهبي ازادیو مخه ونه نیسي او هڅه کوي د شیعهګانو په ګډون د ټولو مذهبي لژکیو امنیت خوندي کړي. نورحال د فیروزی عزیزي په راپور کې
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا اندېښنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون پنځشنبه ناوخته د 2022 کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یوه خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو سره په دغه هیواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شول. په ځنګړي توګه کله چې دوی د خزو نجونو د زده کړې کار کول او په ټولنه کې د ګډون بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي. په هر صورت کله ناکله د داعش خراسان څنګه د مذهبي لګکیو په ځنګړي توګه د شیا هزارګانو په وړاندې زیاتېدونکې تاوتریخوالی ترسره کوي.
بلخوا د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سفیر رشاد حسین وایي طالبانو او داعش دواړو په افغانستان کې د مذهبي لګکیو غړي توقیف کړي، ډارولي او بریدونه یې پرې کړي دي. هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په هیڅ صورت مذهبي توپیرونو او اختلافاتو ته اجازه ورنه کړي. ښاغلی مجاهد د داعش ډلې لوري پر شیعه مذهب هزارګانو د بریدونو خبره مني، خو وایي طالبان هڅه کوي د ټولو مذهبونو د پیروانو امنیت خوندي کړي.
د فتنګر ټولو لخوا کله کله بریدونه سوي دي. د پوځونو مساجد او د صوفي کرام په خانقاو باندې هم سوي دي. دا کار هغه وخت هم کېږي چې د امریکایانو حضور دولت په بزرګونه د ناتو قوتونو
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو پر واکمنېدو سره له یو نسبي امنیت وروسته په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د شیعه هزارګانو پر جوماتونو، ښوونځیو او عامه ځایونو داعش خراسان څانګې حملې وکړي، چې له امله یې ګڼ شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله ورسېده. هغه څه چې افغان هزارګانې نسل وزن نه بولي، خو ښایي په دې هېواد کې یوازې دوی نه وي چې له ورته ګواښونو سره مخ دي. په دې وروستیو کې په کندوز او کابل کې د سني صوفیانو په دوو خانقاو او دغه شان د کابل په خشتي جماعت مرګونی حملې وسوي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د بیلابیلو نړیوالو چارواکو او سازمانونو له لوري په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګل کې لګېدلې اور نن نه مده چې لا هم نه دی مړ شوی. په دې تړاو له چین څخه طالبانو د مرستې غوښتنه کړې ده. جزئیات له خپل همکار اخلم چې دا مرسته په څه ډول غوښتل شوې ده.
ځنګلونو کې د اور د لګېدلو نن نهمه ورځ ده. تر دې د ملاور نه دی کنټرول شوی. د نورستان سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې دوی که څه هم حادثه وکړه او د چهار شنبې په ورځ باندې دا اور یو څه ناڅه کنټرول شو، کابو شو، خو د شپې له لوري د تیز باد لامل یو وار بیا د اور لمبې تیز شوې چې اوس مهال د دوی له کنټرول وتلې دي. سیمه ییز اوسیدونکي وایي چې لږ تر لږه د 1500 د نورستان اوسیدونکي د دغه اور د وژلو هڅه کوي، خو لا تر دې دمه نه دي توانېدلې. دا اور نه ورځې وړاندې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې په کومو ځنګلونو کې چې ځنغوزو ونی دي او د غشان د چارتراش ونی دي، په دې ځنګلونو کې دا اور لګېدلې ده. که څه هم تر اوسه پورې دقیق نه ده معلومه چې څومره ځنګل به سوځېدلې، خو ځینو سیمه ایزو رسنیو د نورستان د چارواکو له قوله راپور ورکړی دی چې لږ تر لږه له 250 هکتاره ځنګل چې دی دا تر اوسه پورې سوځېدلی دی. تازه د طالبانو حکومت د چین له هېواده غوښتي دي چې د دغه اور په وژلو کې له دوی سره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیزی تیره ورځ ناوخته په کابل کې د چین سفارت له سرپرست دیانګ اینان سره په لیدنه کې لدغه هواد غوښتي دي چې د نورستان په ځنګلونو کې د لګیدلې اور په وژلو کې دوی سره عاجل مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په دیاړه په ټویټر کې لیکلی دي چې په جواب کې د چین سفیر ویلي دي چې دغه غوښتنه به ژر تر ژره او په سمدستي توګه خپل حکومت سره شریک کړي او تر لومړنۍ ارزونې وروسته به لازم اقدامات ترسره شي. شیبر سیم نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت دی. په 2000 کال کې دا ملي پارک اعلان شو. په ځنګلونو په خلشوي ولایت دی. کله ناکله د اوړي په موسم کې په ځنګلونو کې دغه ډول اور رامنځته کیږي، خو د تیرو حکومتونو پر مهال باندې زر مهارېده.
مننه و موریدل چې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې لګېدلې اور لا هم نه دی مړ شوی. په دلته په ځنګلونو کې نه ورځې مخکې اور لګېدلې و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان ځینو غړیو د سولې خبرې پیل شوې کړي دي. نن د خبرو درېیم ورسته اسلام آباد او د طالبان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاز د جرګې له یوه مشر د خیبر پښتونخوا له پخواني ګورنر شوکت الله خان سره نن سهار پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د سولې په خبرو کې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی. نوموړي په ځواب کې وویل
دا خکار خبری ذات سی دغه پکې نه دی، ولکه دا زمونږ ولنې نشستونه وکنه ابتدایي کې مطلب خبری جوړیږي ورانیږي بیس فور لایف دی. نو زمونږ دا لغیر تک چې دی بنیادی طور دغه دی فارټاین زمام نین زمام دا هغه تکتا ټایپ شي نه دی پکې بیا راتک دی بیا پی سٹاکس مطلب دا ټول دی پی سٹاک کې شامل دی لافت نیکسٹ سیشن و بیا بل کیږي.
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشوې طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډز بندي کوي؟
بس زیاته پکې مونږ همدا وکړل چې به څو پورې جرګه جاری پای پورې به ډز بندي مطلب دیم دغه ځوان دغه بداسي حرکتونه نه کیږي چې علاقې امن ته نقصان ورسی.
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوانه څوک شامل دي؟
نو دلته د دې چې کوم امیري مقامي هغه شامل دي او یو نماینده شامل دي د دې د حکومت او نور موږ خپل جرګه و څنګه چې قبایلو جرګه هغه سیناست وو خبرې ل سٹارټ هم اخیسته ته داسې وکړنه.
نو دا به تر سونه حد ورځو پورې دا خبرې تر ستاسو جاری وي؟
نه نه اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړل چې مونږ نور زمونږ چې کوم مارګری یا مشران یا کوم سټیک هولډرز یې هغوی سره هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو. نو داسې یو سلسله ده.
ځینې هغه دا هم نیوکې کوي چې په دې کې د چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي. نو دې ته تاسو څنګه ځواب وایي؟
مونږ 350 کسان راغلي. نو 350 مسله خدای کنه چې مونږ و چې 350 لکه وي خو د کوم مشران کني راغلي یا بکراته غواړي نو هغه سره به مونږ کینو.
او دې کې د افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته څومره مرسته ترلاسه د طالبانو د حکومت؟
دا غي خو مرسته دا ده چې اغي مونږ ټول کوارډینیشن په کابل کې چې ناش چې خو اغي را سره کوارډینیټ کوي او دوه طرفه نو سره دغه ساتي مونږ سره مو دا غي سره.
بل یو اخري پوښتنه چې استاسو چې کوم پریکړې یا کوم خبرې د وسره تاسو هغه کوي نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبر او د سټیک هولډرز نو هغه سره تاسو په تماس کې
ته مونږ خو چې راتلو کنه سره خو د سوبي او وزیر راغلی دی دا هغه په کې راغلی بیرستر سیف. نو سوبي حکومت مطلب دا لري چې وفاق سره مرابطه خپل مرضی خو نیو راغلی لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی اوس حکومت ته حکومت به مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه.
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومې خبرې مونږ جوړولې شو جوړ بیرالي پای کې مونږ با اختیار یې جوړ بنه راځي چې مونږ بیا نو د دې اختیار شته نو د اړخ بیا شته.
د خیبر پښتونخوا په خانه گورنر شوکت الله خان. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې طالبانو ته د داعش او څو نورو ډلو د خطر یادونه کړې ده. دا راپور وایي چې د حواله تودې دوسر شای په افغانستان کې جګړه زور واخلي. تفصیل په دې راپور کې
ملګری ملتونو وایي افغان طالبان د اسلامي دولت د خراسان څنګه یا داعش د نوي مقاومت لګوار سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو کارپوهانو په دې نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان نوي واکمنان په داسې حال کې چې پر افغانستان بشپړه ولکه لا ټینګوي له القاعده سره نږدې اړیکې پالي او دوی ته اصلي خطر د داعش سخت دریزو او د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي بریدونو له لورې دی. کارپوهانو امنیت شورا ته په خپل دې راپور کې ویلي چې د حواله شکېدو سره ممکن جګړې زیاتې شي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو په راپور کې دا هم ویل شوی چې نه به داعش او نه هم القاعده تر 2023 میلادي کال پورې د دې جوګه شي چې نړیوالې حمله وکړي. خو د راپور چمتو کوونکی وای چې له دې سره سره په افغانستان کې د داعش، القاعده او ګڼو نورو تروریستي ډلو شتون د دې هیواد د ګاونډیو او په مجموع کې نړۍ ته اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتو په راپور کې له القاعده سره د اړیکو په تړاو ویل شوي چې باور دادی د طالبانو په منځ کې د حقانی شبکه له القاعده سره نږدې ده او د طالبانو او القاعده اړیکې هم شې دي. راپور وایي چې د کابل له سقوط وروسته د حقانی شبکې په سرعت په پلازمینه کې مهم او کلیدي ځایونه ونیول او د دې کار په نتیجه کې مهم وزارتونه خپل کړل.
ملګری ملتونه اندېښنه څرګندوي چې شاید د افغانستان امنیتي وضعیت پسې خراب شي. د کونړ په مرکز اسداباد کې نن سهار چاودنه شوې ده. دا چاودنه د ملي ریاست ودانۍ ته څیرمه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې پر سهار د غبرګولی پر دیرلسم ازادي راډیو ته وویل نن سهار شلکه ماته بجې د مرکز اسداباد اړوند د منډکول ساحه کې پر یو شخصي موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې چې پکې یو تن ټپي شوې ده.
سهار دغه واقع شوې ده. نو د چسپکي ماین معلومی کې ګاډي د یو سر تر شاته ټیر صحیح خودل شوې ده چې دغه خوا کې کور ده د کور مخ سره ګاډي ولاړې خلکو کې بچو او کس په کسر سری غونډې زخمي ده شوشو نو شو واده موټر هم بچ ده شاته سیب یو طرف خراب شوې ده یو ټیر سره چلې نو دغه ځای پرې مې کټ شوې ده.
دغه چاودنه په حاجی میرزمان شوې چې ساختماني شرکت او شخصي کاروبار لري. د اسداباد مرکزی روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د پیښې لزای یو ټپي راوړل شوی چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. تر اوسه د چاودنې مسولیت کوم چا پر غاړه نه دی اخیسته او نه یې پر تور څوک نیول شوی. چاودنه د ملي امنیت ریاست سره نږدې شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل نن سل روسي په داسې حال کې پوره شوي چې د دغه هیواد په ختیځ کې بیا جګړه سخته شوې ده. روسي ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راولي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو عملیات څه ناڅه په شا تمبولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په مهم ختیځ ښار سویرودونیتس کې د روسیې شدید عملیات په شا وتمبوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نن جمعه سل ورځې پوره سوې. ناټو ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د بربادۍ په جګړه بدل سوی او مسکو نه دې توانېدلې چې خپل هدف چې په چټکۍ بریا خپلول و ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی تېره شپه ناوخته په خپله وینا کې وویل د اوکراین ځواکونو په سیبرودونیتس کې د جګړې پر مهال ځینې بریاوې ترلاسه کړي.
په دونباس کې وضعیت د پام وړ نه دی بدل شوی، خو د سویردونیتسک په جګړه کې ځینې بریاوې لرو او په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. دا د لیسیچانسک، باخموت او نورو ښارونو په څیر تر ټولو له سختو ساحو ده.
د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې نن ویلي چې د روسیې اصلي پلان ته په پام سره مسکو نه دي توانېدلې چې خپل یو ستراتیژیک هدف هم ترلاسه کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت په خبره روسي ځواکونه د کیف او د اوکراین د نورو دولتي مرکزونو د نیولو لپاره په خپلو لومړنیو اهدافو کې پاتې راغلي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو اطلاعاتو کې ویلي د اوکراین ثابته دفاع او په هغو لومړیو څلورویشتو ساعتونو کې کیف ته نږدې د هوستومیل په نوم د هوایي اډې د نیولو لپاره د روسیې ناکامي د دې سبب سو چې د مسکو عملیات په شا وتمبول سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګهلی کې چې په سیبرودونیتس کې چې د چارواکو په خبره اتیا فیصد د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی، کور پر کور جګړه روانه ده. په همدې حال کې د اوکراین ځواکونه چې هڅه کوي د روسي پوځیانو مخه ونیسي، د هغو پر مختللو وسلو ترلاسه کولو ته انتظار دی چې واشنگټن یې د ورکړې ژمنه کړې وه. د لوهانسک سیمې د پوځي څانګې مشر سرهی هیدی ویلي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 800 کسان لا هم د سیورودونیتسک ښار د یوې فابریکې په تهکوي کې پټ دي. د د پوینا ډیری دغه کسان هغه ځایي اوسیدونکي دي چې ورڅخه له دغه شهره د وتلو غوښتنه سوي، خو د په خبره مخه یې نیول سوي ده.
له خبرونو ورآخوا.
دا زجر رو پدی خبرمانه که مو اوراندی ده غزنی شارت ورولو، حال تا مو ده ترافیکی سستم ده تنظیم لیوی حج خبرو. نریوالو چا پی خبرمانه تا کتن هم لرو، خو اوس پا مخی تردی چه دوغ مطالبو تورشو کندهار تا مخکرو. ده کندهار پا دامان ولسوالی که وی میرمنی ده لاسی صنعت ده تولید مرکز جور کرده. پدی مرکز که لسکون بیوزل میرمنی کار کوي. د دې مرکز کارکونکي وای د موادو د بازار موندنې لپاره د ورسره مرسته وشي. تفصیل په دې راپور کې.
دروش کلنه رازیه خپلواک د کندهار د دامان ولسوالۍ د ناقل د کلی اوسیدونکي ده. هغې په خپل کور کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. میرمن رازیه خپلواک وای د سرګونو زرو افغانیو شخصي پنګونی په ماټه دغه مرکز جوړ کړی چې اوس پکشي دیش بیوازل میرمنی په دوو وختونو کې د خامک مری وبدلو کنداري غاړو ګوندلو ګلدوزی او د خیاطی په برخه کې زده کړی او کار کوي او لدې لاري د میاشتې له درو زرو افغانیو څخه زیات عاید ترلاسه کوي.
مشکار چې د دوو وخت خاصه خدي ځنی هغه خوندې د ساعت خاصه کار لري هغه د مو ماشين تاړول او ځنی ته ماشين خاصه کار لري هغه مو بیا ساعت تاړول په دوو مختلف وختونو کې کار کوي او په بیلابیل شان باندې کار کوي. مثال موږ د ډول ډول مختلف کارونه دي لکه خامک دوزی د مردوزی کار دی کرشنل کارونه دي لاسي کنداري غاړي دي او خیاطی دا داسې نور.
په دې مرکز کې بوختي یو شمیر میرمنې کندي د یو شمیر میرمنو خاوندان معتادین او یو شمیر هم غریب دي. د حسیبې په نوم د دې مرکز یو کارکونکی وای خاوند یې معتاد دی او دا له مجبوریت د خپل کور اړتیاوې له خیاطۍ څخه د ترلاسه شوي ګټې وټې له لارې پوره کوي.
دلته داسې ښځې شته یا کونډې دي یا خاوندان یې معتاد دي بدلته راځي د خپل کارونه کوي د خپل د لاس مزدوري پیدا کوي د هغه د لارې خپل اولادو ته یو نفقه پیدا کوي. زما اړتیا د هغه وه چې زما خپل خاوند معتاد دي دلته راځم د خپل کار کوم د هغه د لارې خپل اولادو ته یو ګوله پیدا کوم. سهار پر 8 بجې چې راتلو بیا د 1 بجې پورې بدلته خپل کارونه کوو. هسې په ورځ کې به یوه جوړه د اګر ټول شاګردان جوړي بیا د مشتره اخلي مارکیټ ته وړي.
د لاسي توکو د تولید د دې مرکز نوري کلیوالي کارکونکي میرمنې هم وایي چې د مرکز په پرانیستل کېدو سره یې کار موندلی او کورنۍ یې له فقره اژغورل سوي دي. د لاسي توکو په تولید بوختي دوه میرمنې ملالۍ او بیبي جانه د خپلو تولیداتو لپاره د بازار موندنې تر څنګ د مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
حساب مو بيخي ضعیف و بنا مجبوره سم د کارت مې مخه کړل نو نه یو خپل د کور مصارف په سر رسولای شي. بیا موږ د دولت څخه غواړو چې موږ سره کومک وکړي همکاري وکړي. زموږ مثال موږ په دغه باید موږ خپل پښو ودرېږو زموږ سره د خیاطۍ مو ماشینان مکان دي ټوکران مکان دي سرخان مواد راته راوړي موږ غواړو چې خپل پښو خپل ودرېږو.
که موږ سره څه پرمختګ روان دي خو زه مجبوره وم د مجبورۍ راولاړه سولم دلته مې خپل کار کوي سړی مې سمېجر یم دی اګر دغه خبرې مو چې مو چې ګرات کې بزرې بابا کې معاملې سره وتړل د سړی سره راولاړه سم زه د خیاطۍ د کومه
د همت په نوم د میرمنو د لاسي توکو د دې تولیدي شرکت تولیدات د هیواد د کورنیو مارکیټونو ترڅنګ یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم لیږل سوي دي. د کنداري میرمنو په لاس رخصوي خامکي غاړي او افغاني کالي د هیواد په کچه ځانګړی شهرت لري خو د اقتصادي ناتوانۍ له امله د پخوا په شان بازار نه لري.
غزنی ښار ته د ورتلونکو موټرو لپاره تمځایونه جوړ شوي دي. پخوا به دا موټر په ښار کې دننه په بیلابیلو ځایونو کې درېدل. د دې ښار یو شمېر اوسیدونکو تمه لري چې له دې سره به په ښار کې تر یوه اندازې بې نظمي راکمه شي. نورحال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په غزنی ښار کې د لاینی موټرو ترڅنګ د مرکز اړوند له ځینو کلیو د غزنی له اتلس ولسوالیو او څنګلورو ولایتونو څخه راتلونکو موټرو ته ځانګړي تمځایونه برابر کړي دي. دوی وایي دغه کاري په دغه ځای کې د ټرافیکي امن او د ښاري نظم د ټینګښت د ښاري معیارونو د رعایتولو او له بې نظمیو څخه د مخنیوي په موخه کړی دی. د والي ویاندوی حافظ عمر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی ښار د ښاري نظم د انسجام کمیټه په وړاندیز او د ولایت مقام په منځوري سره د دغه تمځایونو د ټاکلو چاره غوره کړې ده.
د غزنی ولایت سنگلورو ولایتونو د دی ولایت اړوند اتلس ولسوالیو او د مرکز اړوند ځینې لرو فرتو کلیو د لینی نقلیه وسایتو لپاره چې مخکې یې د ښار په ګڼمیشت سیمو او د ښاري وسایتو په پارکینګونو کې فعالیت درلود. ښار ته څیرمه مناسب تمځایونه هډې ورته ټاکل شوي.
غزنی ښار که څه هم چې ډیری سړکونه یې غبرګ او یوه اندازه آزاد دي، خو بیا هم په دغه ځای کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته وي او ډیری وخت موټر چلوونکي هم ترافیکي اصول نه مراتوي چې له امله یې ځینې وخت لارې بندیږي. خو اوس د دغه ځای ډیری اوسیدونکي وایي د طالبانو د حکومت له دې کار سره به په ښار کې تر یوې اندازې بې نظمي راکمه سي، تر څو خلک خپلو کارونو، دفترونو او ناروغان پر خپل وخت روغتونونو ته ورسیږي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی شیر علي دی. نوموړی وایي مخکې به په ښار کې د خلکو وخت زیات ضایع کېده، لارې به بندې وې، خو اوس خلک په ډېره اسانۍ سره خپل هدف ته رسیږي.
موږ ډېر خوشحاله یو په دې خطر باندې چې دلته ښار ګڼګونه کم شوې ده او بند سړکونه خلاص شوي دي او نظم برابر شوی دی. ډېر مزاحمت نشته، مثلا لار خلاصه دي، کوم مزاحمت نشته ورته.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو ډیری وخت له ښاره د ښاري نظم د مراعاتولو او ګڼې ګوڼې د کمولو په موخه د موټرو د تمځایونو د ایستلو غوښتنه کوله. غزنی د کابل کندهار پر لویه لاره ودان ښار دی چې له امله یې ډیری وخت د لایني موټرو زیاته ګڼه ګوڼه وي، خو ډیری وخت یې له کلیو او ولسوالیو د راتلونکو موټرو تمځایونو هم د ښار دننه زیاته ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
مخکې تر دې چې آزادی رادیو ته ستاسو یو شمېر راغلي پیغامونه وړاندې کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان ته د هندي ډیپلوماټانو لومړني سفر د یو شمېر ورځپاڼو پام ځان ته اړولی. د هندو ورځپاڼې په لیکنه هندي پلاوی به د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ښکېلو سازمانونو له استازو سره وویني او تمه ده له هغو ځایونو څخه لیدنه وکړي چې د هند پروګرامونه او پروژې پکې عملي کېږي. ورځپاڼې لیکلي کله چې تیر کال طالبان واک ته ورسېدل، هند په کابل کې د خپل سفارت او په کندهار او مزار شریف کې خپلې کنسولګرۍ وتړلې. په دوام کې لولو چې هند تر اوسه د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې بیړه ونه کړي. د ورځپاڼې په وینا هند له سره سره بیا هم د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره رامخکې شوی او خوراکي مواد او درمل مرسته کړې ده. ټلګراف هم لیکلی چې هندي چارواکو د طالبانو له حکومتي چارواکو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو سره د مرستو د ویش په اړه د خبرو لپاره کابل ته سفر کړی. په مقاله کې راغلي د جمهوریت له سقوط وروسته هند له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه درلودي. د ورځپاڼې په وینا هند افغانستان ته 60,000 غنم، 14,000 درمل او د کووید-19 واکسینو 15 لکه ډوزه لیږلي. ورځپاڼې زیاته کړې دغه مرستې په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو روغتون، د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د روغتیا نړیوال سازمان WHO سازمانو ته ورکړل شوي. د ټلګراف د مقالې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د بشري ناورین له امله په میلیونونو خلک د لوږې سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د چهارشنبې پر ورځ ویل په افغانستان کې به شاوخوا 3 میلیونه خلک سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. او نیویورک ټایمز د یوې ځوانې افغان جوړې په اړه لیکلي چې د تیر کال په اګست کې له افغانستانه تښتېدلې او اوس په امریکا کې اوسیږي. د ورځپاڼې په وینا فرهاد خورمی او فرزانه جمالزاده د هغو 6,500 افغانانو په ډله کې دي چې په 4 اونیو کې امریکا ته ورسېدل. خورمی او جمالزاده د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوه میاشت مخکې وعده کړی وو. ورځپاڼې د اغلی جمالزاده په حواله لیکلي که هغه ته معلومه وای چې طالبان بیا واکمنیږي، نو د کور لپاره به ډیر سامان نه اخیسته. د ورځپاڼې په وینا دغه جوړې خپل ډک کور په افغانستان کې پریوخود او کډوال شول.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي سبت شوي پیغامونه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00 422 11 24 221.
له تخنیکی تیروتنی بخښنه غواړم. ستاسو یو شمېر رسیدل پیغامونه مو راغونډ کړی و، خو تخنیکی ستونزې اجازه نه راکوي چې دا پیغامونه له تاسو سره شریک کړو. یو یادونه وکم چې تر 12 په جو وروسته د ازادي راډیو په دې خبرونه کې روغتیا د شمن شتمنی پروګرام لرو. دا په دې پروګرام کې